السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بستی اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې ژمی هم را روان دی، 90% هغه افغانان چې له پاکستانه راستنول کیږي سرپناه نه لري. د دغه کډوالو د نور ستونزو یادونه هم په دغه سروې کې شوې چې جزئیات وروسته اوري، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وایي جربه په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت پرانیزي. دا سفارت چې د افغانستان د جمهوریت حکومت ډیپلوماټانو اداره کاوه تیره اونۍ بند شو. د سفارت کارکونکو د بندېدو دلیل د هند او طالبانو پر پرله پسې فشارونه بللی وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ملي ټلویزیون ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې په لاندو ورځو کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت بیرته پرانستل شي. له بلې خوا هندي رسنیو ویلي چې د طالبانو حکومت په هند کې د افغانستان د سیاسي استازولیو کنټرول ترلاسه کړی دی. هندوستان ټایمز د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په حواله ویلي په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان کنسولګری له دوی سره په اړیکه کې دي. د طالبان حکومت په متحده عربی اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمی بدلون په کانفرنس کې د دوی استازو ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم وباله. د ملګرو ملتونو د اقلیمی بدلون کانفرنس نن په دوبۍ کې پیلېږي. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اعتراض کړی چې د اقلیمی بدلون کانفرنس ته د دوی استازي نه دي بلل شوي. د ادارې ویلي چې د اقلیمي بدلون ستونزه نړیوال اقدام ته اړتیا لري. پرون د خوړو نړیوال پروګرام د اقلیمي بدلون د کانفرنس په درشل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په میلیونونه کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له بحران سره مخامخ دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په پکتیا، کونړ او اروزګان کې د درې خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. دغه مرکز نن ویلي چې دا درې خبریالان بې دلیله په اګست میاشت کې نیول شوي وو. دغه مرکز د خوشی شوو خبریالانو نمونه او رسنۍ نه دی یاد کړي، او دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا پر دې خبریالانو کوم تورونه پوري وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز پر طالبانو غږ کړی چې ټول خبریالان خوشی کړي او د هغوی تعقیب او زورول ودروي. د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوای پیژندنې ریاست د افغانستان په نهو ولایتونو کې د ورښتونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې پر اساس نن او سبا به په لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، نورستان، کونړ، بدخشان، خوست او پکتیکا ولایتونو کې ورښتونه وشي او ممکن سیلونه هم وبهیږي. د هوا پیژندنې ادارې د ورښت اندازه له 1500 تر 1.5 ملي متر پورې اټکل کړې ده. ایران وایي چې دغه هیواد د جنوبي خراسان ولایت د ماهیرود ګمرک لارې افغانستان ته د سوداګری مالونو ترانزیت یو 13% زیات شوی دی. ایرانی رسنۍ د جنوبي خراسان ولایت د ګمرکونو د عمومي رئیس محمود کوهګرد په قول ویلي چې په تیرو اتو میاشتو کې له دې لارې د سوداګری مالونو صادرات په کمساري ډول ډیر شوي. د پاکستان له لوري افغانستان ته په ترانزیت کې بیا بیا ستونزو وروسته افغان سوداګر اړ شوي چې متبادلو لارو ته مخه کړي. د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان له جراحي عملیاتو وروسته یو وار بیا تمرینونه پیل کړي دي. د افغان ملي لوبډلې بل لوبغاړي رحمت شاه پر خپلو ټولنیزو پاڼو له ښاغلي راشد خان سره په جیم کې د ګډو تمرینونو تصویر خپور کړی دی. رحمت شاه لیکلي، راشد خان تر عملیاتو وروسته د نومبر په 9 نیټه په لندن کې په لومړي ځل تمرینونه وکړل. راشد خان د روانې میاشتې په 3 نیټه د لندن په یو روغتون کې د ملا عملیات وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او جکپوړی ډیپلوماټ هنری کسنجر پرون په 30 کې مړ شو. کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو له چین سره په اړیکو کې د خندونو په لری کولو او د امریکا پر بهرنی پالیسۍ کې مهم رول لوبولی وو. د دې په اړه ویل کېږي چې د امریکا د دوه پخوانیو ولسمشرانو ریچارډ نیکسن او جرالډ فورد د واک په موده کې د نړۍ په چارو کې د پردې شاته خورا اغیز درلود. هنری کسنجر په 1993 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. او د کویت دولتي خبري اجانس وایي چې دغه هیواد امیر شیخ نواف احمد جابر الصباح په روغتون کې بستر شوی دی. د دې خبر خپرېدو د کویت د 89 امیر د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه زیاته کړې ده. الصباح په 1999 لمریز کال کې د کویت امیر شو. د کویت دولتي خبري اجانس د امیر د ناروغي او بستر کېدو د علت په اړه څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي رادیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروي د ازادي رادیو د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د غراس د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ټوئیټر یا ایکس پانه او د غراس ټلګرام او انستګرام چینلونو کې هم موندلی شئ. لکه څنګه مې چې د خبرونې په فایل کې تاسو ته ویل، د دې سات ډیره برخه د نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه کې به واوري چې د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، افغانستان ته له پاکستان څخه 90% راستنی کړل شوی کسان کورونا او سرپناه نه لري. د دې سازمان د تازه سروې پر بنسټ راستانه شوی کسان د خورو له کمښت سره هم مخ دي. په ورته وخت کې له پاکستان څخه ځینې تازه راستانه شوی افغانان هم وایي دا چې جمعی را روان دی د سرپناه نه درلودو اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل د همایون هیواد پراپور کې اورو.
د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي افغانستان ته له پاکستان څخه 90% راستانه شوي افغانان کورونا نه لري. د سازمان په هغه سروې کې چې د نومبر په 9 خبره کړې ویلي دي چې 2% تازه راستانه شوي د خوړو له کمښت سره مخ دي او 8% روغتیایي ستونزې لري. په سروې کې ویل شوي ډېرو هغو افغانانو چې په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی و وطن ته له راستنېدو وروسته له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوي. د دې سروې په راپور کې د اسلامیک ریلیف د افغانستان څانګې د مشر ډاکټر منظور احمد له قوله لیکل شوي چې له پاکستان څخه ډېر کډوال خالي لاس افغانستان ته ستنېږي او که څه هم مرستې ورسره کېږي خو دوی لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د اسلامیک ریلیف سازمان زیاته کړې چې د دې سروې په خاطر یې له 315 هغو کسانو سره مرکې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه ایستل شوي. اسلامیک ریلیف سازمان همداشان ویلي چې د 2 میلیونه پاونډو په ارزښت یې د مرستو یوه طرحه جوړه کړې چې له راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ به هغوی ته روغتیایي او تعلیمي خدمات هم وړاندې کړي. په ورته وخت کې ځینې تازه راستانه شوي هم وایي چې کورونه نه لري او په کرایې هم د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. عبدالله چې تازه یې له پاکستان څخه کډه راوړې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل،
کور خو نه لرو، کور د کرایې ورکو او نور خلک چې دي کوم شناخته مو راغلي دي، مشکلات یې دغه د کورو هم دي او ستونزې خو نو ډېرې لري، ځکه په زمې کې را بار سو تصرفنه نسته، جای نسته، زمې را روان ده، په خیمو کې زمې تیریږي نه او خلک ټول به کاروبار دي، کارو شی هم نه لري، دلته نو دی به بلد دیږي بیا به کار کوي شی کوي،
د تازه راستنو شویو له ډلې هجرت الله هم وایي چې د سرپناه نه درلودو ته اندېښمن دی. په افغانستان کې د ژمي تر راتګ مخکې د راستنو شویو د کورونو او خوړو د نشتوالي په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کېږي چې په وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه زرګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته رالیږل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې پرون او نن څه کم 4000 کډوال له ایران څخه افغانستان ته رالیږل شوي او هم دا ډول یې ادا کړې چې د نومبر په 9 اوس 181 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغانستان له دې دوو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه په ځلونو غوښتي دي چې د ژمي له نږدې کېدو سره دې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو دې دواړو هیوادونو تر اوسه دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم هر ورځ افغان کډوال نیسي او بیرته افغانستان ته ستنوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، افغانستان ته له پاکستان څخه 90% راستانه کړل شوي کسان کورونه نه لري. په راپور کې مو له همدې کسانو سره خبرې هم واوریدې. اوس په تیر خبرونه کې ما په ننګرهار کې له نور نواز هغه افغان سره خبرې وکړې چې دای هم د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی، دا مهال په ننګرهار کې دی، خپلوان په کور کې موقتی وسی، خو وایي چې دایمي ژوند او دایمي سرپناه ته حیران دی. له هغه نه مې وپوښتل چې پاکستان کې څومره وخت تیر کړی او ولې افغانستان ته راغی.
بس مونږ تقریبا واته تعالی تقریر کو پاکستان کې او بیا چلتا غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلک ولار شي کنه یا مونږ وویرو دوه واکې ځان راولم.
نو تاسو دغه واته کال چې په پاکستان کې تیر کړل، تاسو والی ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد تر لاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیسیار ته تاسو والی مراجعه ونکړه؟
مونږ په پیلن اسلام آباد ته نشو تلو کنه، مونږ لاور منډي ځای او الته وسېدو، هغه مونږ د ډیر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه، الته یونیسیار دفتر ته مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاهور کې اوسېږو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته، د غټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بیا اسناد کډوال وای
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال وای.
او تاسو څنګه راو وخت خپل راغلی او کې د پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو خپل رالو تقریبا دیش ورځ شو کنه بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړې دغه کوم یو چې کډوال ځای باندې سږمونږ بیا وویرې دو او دشتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخمت من راوختي ځکه په ننګرهار کې وسی، څه ډول لاسنیوای مو وشو؟ آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه؟
او مرسته شو تقریبا یو درې سالو ټوله اوړې راکړو مونږ ته او یو دوه د ګولۍ راکړو او هم دا مرسته شو مونږ سره.
او د سرپناه پاره راته وایي دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوخت دي افغانستان ته، په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپناه نه لري، د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو. ستاسو د سرپناه مسله څنګه ده؟
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو نه را روان دي او سرپناه ځای نه لرو، مونږ خپل ایران یو چشې وکړو او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپناه ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟ اوس
مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی آلته اوسېږو او فعلاً هم دلته اوسېږو.
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړي چې هم دلته واړوي ځکه بل ځای خو نه لري تاسو؟
نه 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 ځای نه لرو، موقتی دلته پرې تراته ته آلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي، هلته یخنی ډېر دی او سړی حالات خرابی کنه، دې خاطر مونږ بچی ته خار ته لاړ شو یو کور و پیدا کو او هلته وجود نه کو.
له پاکستان تازه راستون کړای شوی افغان کډوال نور نواز و چې له ازادي راډیو سره یې د خپل ژوند د ستونزو په اړه او ورپېښو کړاوونو په تړاو خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره. اوس هم راځو 19 پروګرام ته نور بسته چې اجمل اند چمتو کړی.
نور بسته شکست سکوت
دا نور بسته د دیونه په پروګرام کې موزه اجمل اند هرکلای کوم. دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالی ورځ په توګه یادېږي. د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ورواوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خزې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو، دا چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي، د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د خزو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ورزیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې چې د خزو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره موثر و او څومره اغیزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنی میلمنې دي، د بشري حقوقو او خزو د حقوقو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشري حقوقو فعاله اوګي امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم. خبرونه ته ستړي مشي اغلی امیل، تاسو نه خبرونه پایل کول دوړو اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خبرونه ته. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته و، څه ډول تاوتریخوالي، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه ته د خزو په وړاندې تاوتریخوالي ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام، درنې خور ته اوریدونکو ته په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې چې تشریح تاسو رنګ د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې، کله د دوی نسبي ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم د آرایشي فرمایشي او روبنی شکل څه نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي او علم پوهه هنر ترلاسه کړي او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي او په خپل مټو باندې ولاړ وي او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دوی په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي تر اسلامه پورې، تر دینه پورې چې دوی ډېر ورته پابندي لري، خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده، اونۍ د کور پلاران پلارګنې مني، اونۍ خسرګنې مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، دا نه کوي، هغه نه کوي، ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړې او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړم، ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه او ته په بیرون کې کار نه کوو او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته او ورسېدل او دا ټول چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت کېږي، مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې پولاندې شوي دا او دا تاسو ول نه مني، نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني موږ هم دا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناری سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي او دا د ژوند یو اوږد مزل دی.
واقعا په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی، چې هم اسلام ورکړی دی، هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی، دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی، طبیعي او اساسي حق دی، که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل، که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی، یوازې د دې لپاره نه دي چې یوه ښځه د زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي، خو موږ عملا اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري، دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی مرا سره مل شبې د پخپرونه کې ستړي مشي. اغلی نیازی د تاسو نه زغواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا پانانوي لحاظ باندې د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان خزو پوړاندې د تاوتریخوالي داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د خزو پوړاندې تاوتریخواله کیږي؟
سلامونه تاسو ته ګرانې مېلمنې خور ته او همدا شانته د راډیو ټول مینهوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده. چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. په باید یا به د کور یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم، او همیشه د شهر څخه د باندې یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډیر د حسو ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول خلوصي ګرځېدلې په سرای کې دغه غوله کې. ما په پښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوي؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه. دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړه، دا ورته ویلې مې دي. دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تف چې په ګرمۍ کې به وکړو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې یې دوی وجود ته داخلیږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه و چې د دوی چپلقې زاړه کېدل او د دوی پښې نه زاړه کېدل، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دوی مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بله ښځه باندې یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دوی یې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همدا شانتي په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه ښار ته د بوس ډېره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله. د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځول د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده؟ دا کوم انتها ته ظلم ده؟ دغه جلې چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلې غټه وه. دا ما خپل سترګو لید کاته خبرې دي، دروغ نه وایم. خدای ته تلون کې ما نن می دا جبه لنده ده سبب وچي، خو دا هغه عقاید چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته غږی غوځ غواړم چې د خبرونه په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی غو چې کلتوري فرهنګي دودیزي ولسی د تاوتریخوالي باندې څه دي، څنګه مخنیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به ورسته د خبرونه په پایا کې هغه مستونز چې د خزو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي همدارنګا د سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادېږي په جمهوری نظام کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایته رسولو یو قانون چې وو تر اخره پوری له ننګونو سره مخ وو او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ وو او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نشو هغه قانون. دا وسم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی دوی خو ګر سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي، مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافی ته براشم، له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلی صافی، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو رایسی پاړه باندې خبرې کیږي، لکلونو رایسی خلک ور باندې بحثونه کوي، ولی په کمی گینا په کلو او باندو کې د ولسونو ترمنځ ولی لک تر لګه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا د زوم د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه او ولې دغه پیښې کنټرولیږي نه؟
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم سلامنا تستا من منو دوی تاور دین کړي خوشاله ما او ډیره مننه. واقعا دا پس ډیره مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دودی فرهنګي کلتوري دا د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي اغه غټیږي ورورو په اته کاله نه رسیږي یا نه کرنه یا لس کرنه. دا هغه د کورنۍ په کور کې ماغه مور پلار چې شوی وي خپل زوی ته او نو خپل ما جلی ته چې وي ته باندې نه زی ته غټ شوی شرم ده دا کار ده او داسې نور خبرې ورته کوي. او واسي موسمه ټیک کوم ده دا دي چې کدا هغه کورنۍ مور پلار چې کدا وسی سبق ویلی وي او دا تکري وي د ما په نظر داسې خبرې کولی نسی چې خپل لور ته دا خبرې وکړي کنه، او هغه کولی سي چې خپل زوی ته خپل ځامن زوی ته وایي چې ستا خور دا حق دا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هیواد لري، دا کارونه ستا خور کولی سي او دا ستا غوندې مساوي دا سي چې ته زما باندې حق لري، ستا خور هم دا حق لري، هر کار کولی سي، دا وایي باندې ولاړ سي کار وکړي او تر تر کوم ځای چې دې واسطه وانده هغه کولی سي هغه کارونه تر سره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ د کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعه تقدیم کوي، او دا مسله مهم ده چې باید کله چې موت هغیم کده وسی کله چې امور ذکر او کې زما په نظر هغه هیڅ کلام داسې یو ځامن او داسې یو اولاد جامعه ته تقدیم نه کوي چې هغه کوکی خدای نه خسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بد منفي فکرونه خپل ځامن دوی ته خپل نور خپلوانو ته ورکي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلی غټیږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکي. داسې رواجونه زموږ په هیواد کې ډېر دي. مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو. تاسو دا فکر وکړي چې په ولایت کې څونه ډېر دا رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم داخل شوی ده، زه خبر یم کله چې زه کوم ځنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپلوانو په هیواد په ولایتونو کې او په خپل ولایت نه چې کوم همدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ. خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي، همدا د کورنۍ نه هر څه شروع کیږي. که کورنۍ سم صحیح تاثیر کده باسواده اوسي زما په نظر هیڅ تاسې یو غلطه ګام اخیستلی نشي چې هغه ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او دا هغه ژوند خرابوي. همدې ځای نه او دا غنه ورسته د کوم ځای نه شروع کیږي، د مکتب نه، د ښوونځي نه، که په خوانځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان خوونکي خپل زکونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډیره کله چې دا خوونکي په خوانځي کې خپل خو زکونکي ته تدریس ورکوي اکل 10 دقیقې 10 دقیقې دا د امدیغه د کورنۍ د حق په حق خبرې وکړي د انجونو په حق نه د خرو په حق نه په حق خبرې وکړي او د هیواد په حق نه چې دا کورنۍ چې شي حق لري تاسو باندې خوټ شي حق لري موټ شي حق لري او هیواد تاسو باندې شي حق لري زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فاروقيږي که پندون ته زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما د اول نه زما د ما په زړه کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نشم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم زه هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کو اغلی صافی بیرته تر راګرځو بیرته برا شو اوګي امیل ته کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او دی ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو دی نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکه کړې دي هغه کډینجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه کوي د کار موضوع ده هغه په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده دا ټولي غندلې او له طالبان نه بیا بیا غوښتې دي چې خزوتا د کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پوري دا وختنی ندی منلی او نه دی عملی کړی او دنجونو خونځي او په ځنګل توګه زده کړی او کارونه اماسي تړلې دي خو دا احتمال نه دی رد کړی چې ګوندی دوی به د کارونو ته زده کړو ته او د خزو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی عمل د ما یو پښتنه دا ده طالبان چې د خصو د حقوقو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله نه کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دی په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوخي خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوي چې دغه څومره عملی شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو باندې کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوي چې دغه فرمان نو وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کمی راغلی دی او کنه وسمشته
مرحبا واقعا که دغه فرمانونه ورکړی دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی د فرمان ګټور پدیده چې خلک دغه څه ناڅه په خو خو د چانه نه ډارېدل په خپل سر وکړه دی فکر کوي چې ازادي یعنی هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم اسی به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کو که هغه مراجعه وو د حقوق بشر دی مراجعه کو هغه پروسیجر دی موږ د خلک به څه منصرف کړي نتیجه به هم مثبت نه وو نو اوس د دې نه اوس داري خلک یا امدا چې دا کار کوي بیا چې څه دي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودریږي په حق ودریږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کیږي او دا کار نه کوي چې د سي زاینه شته د سي مراجي وسته چې ما په ملامت کې او ما په فشار وي او بل اخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تحصیل لري خلکو باندې خصوصا په لری پرتو سیمو کې په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي خو په ولسوالیو کې ولایاتو کې په نورو لری ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري همدا چې اوس غلا نه کېږي هغه سې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته سره له دې چې فقر بیچاره دي اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي زاورم چې دا خبره شته دی وسه موبایلونه خلکو د لاسونو نشته ورکیږي یا وګر کیږي یا ونه کیږي خو په یو شکل کڅو مراجعه کوي یا تما اوریدل دي چې به تما کسي پیدا کړی دی ورته امره ټلیفون یو تبي تر
د جنایتونو په برخه کې کڅام مونږه ریپورتونه لبیل بیل ولایتونو لرو چې جنایي پیخي وش سمشته وجنشته دي چې داسې وجنشته چې هغه هدفي وجن دي مثلا د پرون یو پوخانه څارنوال تختول شوی دی وي خپل وي خور سره بیا وجل شوی به مړ مندل شوی چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څنوي خو دې
خپل دوستان په خوست کې او چې هغه هم په دې قضایي قضا او څارنوالي کې کار کوي ډېر زلمی زلمی کسان وجل شوی دی هغه رسنۍ شوی نه دی ډېر ولایت کې دا خبرې شوی دی هم دوام لري خو څوک نه نشرایي اوس فکر کوم چې خو هم یو سیستم ځوندی او خلکو ته عموما نه رسیږي خو دا خبرې شته ما زه خپله اطلاع لرم زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تیر هفته کې دوی وژل شوي دي نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا تر اوسه پرې خبر ناستئ
او واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته دي طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلومات ته لاسرسي دي رسنیو ډېر دوی محدود کړي دي په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي په هغه کې معلومات نه ورکړي او په ځینو مواردو کې په څرګند غواړي چې په دې برخه کې باید خبري اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نکړي د قربانیانو کورنۍ غواخي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي داسې مسایل شته بیرته به دې بحث موضوع ته وګرځو اغلی قمر نیازی د تاسو فکر باندې ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د خزو ازادۍ محدود کړی دي او د دوی نه د زده کړو کار او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي دا پټ نه دي او په پرلپسې توګه په نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو انتقادونه کړي خو کوم دغه پښتنه تاسو نه وکم مخکې وګي وویل چې د طالبانو دغه فرمانونه چې لکتر لګه په بدو کې خزمه ورکوي په زور کونډې منی کا کوي یو ساغي ذکر دي تاسو څه فکر کوي چې رښتیا به یې غیز کړي دغه پیخي به راکمی کړي
د څه خو نه شوالای چې اثر به ونی کی ځکه چې دوی کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه ډیره ده یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي نو کوم چې هغه فرامین دوی خپل وزکی او دوی خپل دا کار کوي خپل کوم جلی خوختي ځانته نکاح کوي دې ودونه لري څلرم واده کوي هغه طبيعت کوي هغه طبيعت کوم لري کوم د غورت لري دلیل ورته لري او همدا شان چې دوی خپل کوند ځانته نکاح کوي او ویلی مو چې کوندیان مجاهدونو ته باید نکاح کوي ولې ګنا لري چې کورو کې ناس دی خو ته د کوند نه ولدا پوښتنه کولای چې داغه خوخه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کې دا دا یو څه به اثر برانګیز وي خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي یعنی دغه بدل شرعي صيغه نه لري بدل ورکول مګر زموږ په ټولنه کې هم دا اوس رایج ده دوی خپل د دوی خپل مشران چې په دا اوس په واک کې دي
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیز تجربه ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغه کورنوي ته چې په بدل کې لوړی نه دی واده شوی هغه جون چې په بدلونو کې واده شوی هغه دا خو به نشو ویل چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ خو دا احتمال ډیر چې هغه نسبتا نور ته هغه د تاوتریخوالي فیصدی به زیاته وي
دقیقا نم دغه څه ده زما د لور سره تاسو په کور کې بد کیږي تاسو سره زبل تبات کوم کته خامې ما د لور سره تبات کیږي ولې زه تاسو سره خوکم دا یو تناسب نه دي په دغه باندې به دی بندیز لګولې عملی اقدام به کړای وای که دقیقا دوی نه غواړي چې تاسو تر خواله اوسئ د خزو په وړاندې خو دا دغه
مننه د طالبانو بحث ته غواړم چې په ورستۍ دقیقه کې دقیقو کې راشو زه غواړم تاسو نه لن جواب کرا کی وبل پښتنه وکم ورسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نمم دا پښتنه وکم غدا د چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت په افغانستان کې ګڼې خزې فعالې وي، موږ پر رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو. د ښځو حقونه دي او بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوسته؟
د سیم نو سوال چې نه راوستي تغیر راوستي د وڅنا څخه تغیر نه وای راوستي، نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب د پریخودلو اجازه نه ورکول. یعنی څنا څه تغیرات درلو، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو، او موږ ټول پروژې موږ ټول کار د دغه لپاره چې خو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، د تخلق وه تول چې تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي، او د تعلیم په ذریعہ باندې هغه ځان پیژني، خدای او پیژني، خپل حقونه او پیژني، د نورو حقونه ته احترام قائل شي. دغه مبارزه روانه وه، او دغه مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرطلاري حکومت فرما ده، د هغه یو چې کلونو کلونو کلتوري مسائل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټ کړی دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سي خلکو ته دا شل کاله ډیر کم وخت وو، او هغه شل کاله هم د سي فرصت نه وو چې تر کلو باندو پورې
فکر نه کوي چې ډیری خار متمرکز وي، او ځینی پروژې یا ځینی امکانات په سمه توګه استفاده نشو، ځینو خزو یا سړیو تنناوړه استفاده وکړه، او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي اسی ونه شو، او ډیر خار متمرکز پروژې
امنیت نه وو. اول امنیت نه وو، څوک احساس د امنیت نه کول، هر کس چې پروژه اخیسته و هغه مجبور و چې څوک کسان نور ته برخي ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي، تر هغه صاحب پورې دا لاړ شي. هلته چې صاحب ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي، چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږې چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي. دغه ویرې به د خلکو څخه و هغه عامه پوهاوي، هغه اساسي وظیفې چې به هغه تللی و، هغه به د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې کولې. یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لکه کار کړی و، دغومره څنڅه کار په شهرونو کې کړی و چې خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه سو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وي، یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل دا شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللي، پوهنتونونو ته تللي، چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډه درلودي. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي، او یو څه نور شي شوی و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته. اغلی صافی، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونشول، او بلاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخانه حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان ک، یو خبره بیا کېدل چې د ښځو د حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو په برخه کې څه تغیرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کیږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډیر مننه. مخکې میازی صاحب دا خبرې وکړه چې طالبانو کله چې بد خبرې
اول کار چې دوی تیر شو بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکی خزو په زور ورنه کې نشه. مګر دوی خپل پیږي چې تاسو یې چې دینه خبرې کله چې دوی یو جلی فخر کیږي خوښیږي او یا کوم کونډه خوښیږي دوی نه پوښتنه نه کوي مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره دوی کورنۍ باندې راځي او هغه جلی اخلي او ټول کپې هغه کورنۍ ته ورکوي. دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هیڅ کله کوم حکم چې دوی صادر کوي د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې خزو باندې تطبیق دي مګر هغوی خپل اسان تطبیق نه کوي. دا د شل کال مخکې وروسته د غني په وخت کې شل کال ډیر ښځې پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی عیسه درلوده کار کوله. دا ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و ما کار کوله په دولت کې مګر اوس کار نه کوم اوزګار یم. زمونږ کول نه شو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي شته هغه بدي وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته برس ورکړی وو هغوی وظیفه اقتصادي ډېره ښځه په مصروف وو که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلي نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو چې دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو امنیتي څه وویل چې امنیت نه وو واقعا همدغسې وو کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زموږ امنیت اخیستلی وو هغه وخت همدا اوسني حکومت چې اوس موږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې اوزګار دي. دا امنیت موږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادې د امنیت موږ خپل تحصیل وکړو موږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس څه شی موږ د امنیت باندې موږ چمتو وکړو. دوی کله چې د دمداه ځواک لکه کیږي اوس دوه نیم کال کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی د ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشانو پر لپسې فرمانونه ورکړي. تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړه چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې. په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بل اخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لري؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شي کوم عمره عمره ثاني چې دوی هغه باندې دي ساتي کوي هغه څه خلاصي کې دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه و چې دا د هر شي قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شایسته دي یعنی دوی چمتو کې جوړ کړي کوم دا شي منظم چمتو و تاسو کولی سو دا ډیر وختونه چې ماغه یو کال بس و دوی ته چې خپل امر ثانی هر شي وي باید دوی برابر کی. مگر مکتبونه خلاص کی پنتونو شاید اول خو مکتب بند که خزر به وظیفه نه وباس پنتونو هم بند سو دو خاصن دوی به خبری باندې باور نه لوس او مشکل سوند دادی چې ته طالبان یو هغه نه دی یو دل نه دی. طالبان څو دولت دی دل دی دوی کول نه خپل مان کی جوړ سی او خپل خبری یو وکي او خلق باندې دا هغه حکم صادر کړي مای وای چې مکتب خلاص کی نه مای وای چې مکتب خلاص نه کی نه مای وای چې خزر ما ولاسی کارو کی کار شي دی هغه دغه په افغانستان کې خځې کلی د خپل خاوند لپاره کار کوي په جنگونو کې ځمن نه لري بچا راښه نه لري نو مجبور دی خپل کورنۍ ته کار وکړي. او نیمای وای نه هیڅ به هغه کې به ځان کې کار شي نهسته تاسې آیا واقعا ته دوی د اسلام نه خبر ووسی په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده کار کولی سي زده کړه کولی سي. نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي ولې ښځې ته حق نه ورکوي. اوس ته وګوره په کابینه کې دوی شي کې په دغه د حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمایي د ښځې نشته که د بعد د بهر نه د نور هیوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونو خبرې کوي خبرې اترې کوي دا هغه په منځ کې یو د افغاني ښځو فعال حقوق یا کوم پښتني ښځې نشته چې دغوی سره کېني. آیا دوی ته روانه چې کېني د نور خزه سره دوی ورکاو کی د خارجي خزه ارزه خو پیز افغان خزه وای سره خبرې وکي هغه د چیل پرداغلی چې د افغان خزه ستونزه حل کی تاسو ولی هغه په خپل ځره مګي خبرې کوي وای موګه د خزه حق ورکړي د موګه هغه ته هر څه وکومه دا څو در دوی ته کوي چې موږ د خزه حق د اساس ورکړي که د اسلام حق د سم د اسلام په اساس تخت حق وکړي نو ولې مکتبونه باندې دي تر اوسه د سو کله کې د
واقعن چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لمړنۍ اسلامي هیواد چې داسې بند بد بندونه د خځو او نجونو باندې راځي په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه سره هغه داسې کړي چې اوسه موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي کال په کال مختزي موږ کال په کال شاته ځو دا څنګه اسلامي حکومت ده
بیرته اعظم درته بیرته اعظم اغلی امیل لتا سنا وغوړم چې پام دی متفسره واورم او پښتنه می لتا سنا داد چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلی دا که دوام کوي اول خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولی د زدکړو محدودیتي چې طالبانو پر محدودیت لګولې او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا د تریم ک یو ورځ انسان د تعلیم نشاط ولېږي د فکر کوم چې یو مملکت خپل مختک نشاط ولېږي نو مونږ ته فکر وکړو چې څومره سونه سونه ورځې مونږ اباس تیرې کړي اسې خوشي مونږ ته وادي ورکول کېږي وادي هم دی دنیا د دې اساسه متوجه او خبره پدې کې ده چې هغه پوهېږي ټول دنیا پوهېږي چې یو ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي شپږ نسله باسواده کېږي نو دا د دې نه مونږ جلوګیری کړي ده په عمدي شکل په قصدي ډول داسې شوی دی یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم دا لوی درد دی دا د تاریخ داغ دی دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي دا ډیره سخته ده دا دا
ما وخت له تاسو نه پوښتنه وکم طالبان وایي چې دوی کوم کرنلار چې معلومه نه ده څه ډول وکړنلار دا ولې نه جوړیږي په دې باندې کار کوي او ظاهرا بل اخره به داس دکړي فایل کی ما د طالبانو دی وزیر سرګندونی اوریدي پډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکو چې لخت لګه موږ داس دکړي تحریم کړي نه دی یعنی حرام هم نه دی ګرځولي دا په دې معنی چې بل اخره به اجازه ورکو د ما سوال لته سونه دادې چې یو کال وروسته مثلا طالبان انجونو ته د دکړو اجازه ورکي د څلور کال چې تیر شوی ونجلې چې څلور کال مخکې په لسم سنف کې وو باید وس د پانتون په لومړي ټولګي کې وي یا په لومړي سمستر کې وي فکر کوي هغه ونجلې به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانیږي چې خپل زده کړې په نورماله توګه پایل کړي
نه په افغاني ټولنه کې نه هغه ځل کې چې لک پیغله شي هغه په بزرګ واده کېږي یا په هر رقم نور بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نشي تلای نور یا یې نه پریري دا هغه ژوند دا هغه تاریخ دا هغه ارزوګانې دا هغه هیلې بالکل خاورې شوي هغه له منځه لاړې تباه شو په سلو کې یو نفر کولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده ځکه ما زه علمي غړی او متدرسات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده کنه هغه خپل هغه ستسته به هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنته دا تلی نه شي او که زمینه ورته څومره مساعي هغه یې جذبولی نه شي هغه راتلونکي سخت مضامین د پاره آمادګي نه لري نو بل اخر هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي دا حق سي تباه شو برباد شو له منځه لاړ پدې یو
وبخې د ماده د خبرولو وخت مې را په ختمېدو دی ورستې پښتنې کوم او هغه عمل له تاسو نه پښتم په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي دي تاوتریخوالي باندې مشته او سیاسي دي تاوتریخوالي باندې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی باندې ګڼلې شي چې خنجونی لزده کړونه منه کړی دي لاند راته وایي د سپېو د یو کې تاسو فکر باندې څه کېدل شي افغان خزي په وسنې شرایطو کې چې دي
دا پدې اوسم زه فکر کوم چې د تصمیم لري نو سبا یې کپلې نه اعلان کړي بس دی اوس خو مون نسلونه تباک یو نسل نه تباکی بیا په نسل نسل تباکی دا په دې څېړنه شوی تحقیق شوی دی اما که اوس هم دی پیلې دا به ډیر ښه کار وي پر دې چې دا څوره د دې حکومت دوام کوي او موږ هم داسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو
موږ
خلک مني او نه دلته
سلامت ہو سی ڈی رضیات مانن ہو گیا مل لتا سنا اگلے قمر نیاز ترازم اگلے نیاز تھا سمرا تھا لن پہ دقیقہ کیوں وائی منگ پدا سی مسائل کیو چی تاسو درے واڑ ورتا اشارہ وکڑا لنڈ سکی دل ایشی چی لگ تر لگا دگا تا اتری خوالے کا بش پڑا لمن زن زیاغت بیلا بیلی بانیم یاد اکڑی کمشی
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر سوچي مونږ خپل خپل حقونه وو پیژنو چې کله مونږ خپل خپل حقونه وو پیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې د پاره خپل غږ وچتو هیڅ وخت بیا چوپ نکینو بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو طبعا لسرونه یې لکه دا و سم چې مونږ به ته دوی اړستلې دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بل اخر زمونږ غږ ته درناوی وکړي نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزل سي پونتونو نه پرانیزل سي دا همداسې به مخه بل اخر بل منځ ته درشي
مننه کوم اغلی قمر نیازی دنیا صافه لتا سنم غواړو چې خپل خبرې مراټولې کې او لن راته وایي د سی پی وی دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې د غستون چې تاسو یاد کړی نورو ملمنو یاد کړی دا که په بشپړه لټوګه لمن ځنې زیلکتر لگا راکمې شي
مننه ته دوی واقعا خپل ژمنه ولا له دا که واري مكتبونه خلاص کی هغه یو متل د ماهر از ار وخت از دیری تازه است ک ډیره خور ډیره انجن به اشاره کولی نه سی خپل تحصیل ته دمو ور کی شاید هغه کورنی واده ته ور کی هغه واده کړی او داسې نور سنده ده چې کولی نه سی مګر ک دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سم ده کنه زه تر اوسم باور نه کوم هو هیڅ کړه طالبان په خبرې باندې باور نه لرم چې هغه کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملی وسی مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور مپلی دي نور مپلی دي زمونږ نسل زمونږ دا نیو نسل دا ځوانان خپل بدبختی نور هیوادونه ته سفر وکړي ولاړ سي په غیر قانوني او په لارې ملکي یا داسې بدبختونه نور روزو باندې راځي ولې په خپل هیواد اوسي ولې په خپل هیواد کې ژوند ونه کړي اوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي د هر چا هیله ارمان او ارزو ده چې په خپل هیواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هیواد په درد وخوري نور هیوادونه اصلا په درد نه خوري موږ چاته لاړ شو مجبور خپل ژوند
ډیر زیات مننه کوم د خبرونې وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملمنو نه چې خبرې مو وکړې مننه کوم دوستانو د نور بس دې ونیز خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی دی پای ته رسولو دی نړیواله ورځ په مناسبت باندې ل درې درنو ملمنو سره خبرې وکړې د خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او ګي امیل مدنی فعال دنیا صافی او همدارنګه د بشری حقوقو فعال قمر نیاز دی لدری والو مننه تربیا خیچری
مرشي زاني مرشي مرشي جنگ زاني مرگا غنم غندر بے میں غنم رنگ زاني مرگا غنم غندر بے میں غنم رنگ زاني مرگا